السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. نوموړی له فارین پالیسی، ګارډین او ځینو نورو معتبرو رسنیو او خبرونو سره د آزادې خبریالې او عکاسې په توګه کار کوي. طالبانو بیا د نوموړې ادعا رد کړې او ویلي دي چې رسنۍ په افغانستان کې له محدودیت پرته فعالیت کوي. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د خپل حکومت له استخباراتي ادارو غوښتي چې یوازې د موثقو شواهدو له مخې تورن کسان توقیف او محکمې ته وړاندې کړي. د طالبانو لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې هبت الله اخندزاده پرون د ټولو ولایتونو له استخباراتي مسؤلانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. اعلامیه کې ویل شوي چې استخبارات به خپلې ټولې لارښوونې د طالبانو د حکومت له مشرتابه څخه اخلي. تر دې وړاندې ګڼ داسې شکایتونه شوي چې طالبان له ښکاره اسنادو پرته یو شمېر کسان توقیف او د محکمې له حکم پرته یې وژني او یا شکنجه کوي. همدا تېره میاشت یوناما وویل هغه ادعاوې دقیقې ښکاري چې طالبانو پنجشیر ولایت کې جنګي اسیران سرایي محکمه کې وژلي دي. د کابل ښاروالۍ وایي چې د ودونو درویشت هوټلونه او تالارونه یې د سرغړونو په سبب تړلی دي. د دې ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کابل ښاروالۍ د دې وظیفه او صلاحیت لري چې په کابل ښار کې څه د ودونو هوټلونه چې دي د چکلس او معیارونو د رویا د صحت محیطي پر برابر باندې موږ خپل معیارونه پر دوی باندې تطبیق کړو. پس دې چې موږ د غلرۍ پیل کړی ده څومره شپدي خور دي دوی لاسته راوړندل او اکثریت هوټلونه ځانونه دغه معیارونو سره باید برابر کړی دي او بلا شکه نور هوټلونه چې ځانونه سره برابر نه کړی کابل ښاروال د قانون دروي دا و سره برخورد کوي.
یو شمیر کابل ښاریان په ځینو هوټلونو کې د روغتیايي معیارونو د نه رعایتېدو شکایت کوي. کابل ښاروالۍ له هوټلدارانو غوښتي چې د دوی سپارښتنې په جدي توګه تطبیق کړي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې قومندان مولوی عبدالله یک شنبه په کونړ کې په یو برید کې سخت ټپي شوی. تریبیون رسپانې دوشنبه د باوري سرچینو په حواله تایید کړی چې د کونړ په مروره کې د مولوی عبدالله د سورلۍ په موټر باندې بمی برید شوی او د ایران په څو ښارونو کې د پوځیانو او مظاهرچیانو د شخړو راپورونه ورکړل شوي. په سنندج ښار کې د دوشنبې په ماښام په مظاهرچیانو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو راپورونه راغلي. خلکو شکایت کړی چې ټول ښار د امنیتي ځواکونو په محاصره کې دی او پر دوی انټرنیټ بند شوی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اورئ. یوی بهرنۍ خبریال ادعا کړې چې طالبانو د رسنیز کار لکبله غواخلې. طالبان سوي
په روزمره شکل لزګونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیر ولایت ته بازار د ولزی راپورونه جوړي. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالان په نامه راځي، دلته راسي اسناد قانوني اسناد نسی رای کولای.
نای وای اوس یو وخت خپلواک او رسپانه هم په کابل کې نه چاپیږي. د چین او افغانستان ترمنځ هوایی دهلیز بیا پرانستل شو.
دا هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نن د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. زابل کې مو هغه جمعه ته بیایو چې همدا وړې نجونې پکې درس وایي. او لویدیځو قدرتونو پر اوکراین د روسیې پرونی بریدونه په کلکه غندلې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. یوې بهرنۍ خبریال استفانی ګلینسکی ویلي چې د طالبانو چارواکو د رسنیزو کارونو په خاطر ګواښلې ده. استفانی په خپل ټویټر پاڼه باندې دوشنبه ماښام په دې اړه مفصل بیان ورکړی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې دربار ویلي چې طالبانو تر افغان خبریالانو راورسته اوس د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره ملاتړلې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د استفانی بیان رد کړی او ویلي دی چې طالبان پر خبریالانو کار نه لري. تفصیل لسفی الله استانګزی اورو.
ستيفاني غلينسكي له فارين پاليسي ګارډین او ځینو نورو معتبر رسنوي او خبرونو سره د ازادي خبريالي او اکاسي په توګه کار کړي. هغه چې شاوخوا څلورنیم کال افغانستان کې تیر کړی او بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي، دوشنبه ماخام په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو چارواکو د ټلیفون لاري سخت غوښلې ده. ستيفاني ندی لیکلي چې کوم طالب چارواکو لدی سره اړیکه نیولې، خو ویلي دي چې لدی نه د راپورونو د سرچینو، سیمو، خلکو او ځینو نورو مسایلو معلومات غوښتي. هغه طالب چارواکو ته په ځواب کې ویلي چې نه غواړي خپل منابع ورسره شریکی کړي او هیڅ وخت د خپل کار پر روڼتیا سودا نه کوي. ستيفاني لیکلي چې وروستی وار تیر جولای په افغانستان کې واو د ډبرو سکرو په تړاو د طالب چارواکو په خپل منځیو لانجو او همدارنګه د پکتیکا په برمل کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ډلې د فعالیت په تړاو راپورونه ورکړي. هغه زیاته کړي طالب چارواکو ګواښلي چې که د منابعو، خلکو او سیمو په اړه معلومات ورسره شریک نه کړي، نو د ویزې د ختمولو، افغانستان ته د ورتګ په سر د بندیز او ځینو نورو مخنیوونکو اقدامات سره به مخ شي. د بشري حقوقو د سار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدربار په خپل ټوټر باندې د ستيفاني ګلنسکي ستاینه کړې چې ور باندې د تیر شوي حالت په اړه بیان ورکړي. هیدربار ویلي واضح ده چې طالبانو د افغان خبریالانو په وړاندې د بیان ازادي او کاري فضا په بیرحمانه توګه تنګ کړې او اوس یې د بهرنیو خبریالانو د غلي کولو لپاره هم ملاتړلې ده. اخوا ستيفاني ګلنسکي ویلي باورمنه ده چې له طالب چارواکو سره د منابعو شریکول نه یوازې نامناسب دی، بلکې خطرناک پایلې لرلای شي، ځکه دې ادعا کړې چې طالب چارواکو ګڼ ژورنالستان د راپورونو په سر وهلي دي. ستيفاني ټینګار کړی چې د خبریالانو او منابعو ترمنځ اړیکې په اعتماد ولاړ دي او هیڅکله باید دا باور مات نه شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ستيفاني ګلنسکي تر بیان وروسته ازادي رادیو ته په یو غږیز پیغام کې وویل:
دا خبر خو موږ په کلکه ردو، ځکه دلته په روزمره شکل لږونه خبریالان افغانستان ته راځي، بیرابیل ولایت ته بازار ډول زیرا پورونه جوړي، هیڅ ډول محدودیتونه نه لري. متاسفانه ځینې کسان د باندې خبریالانو په نامه راځي، دلته راسي اسناد، قانوني اسناد نه سي رای کولای، یا اسناد به جالي خيزي، نو هغه ته به موږ اجازه ځکه نه ورکو سي غوي راتګ مشکوک وي، هغه هویت مشکوک وي. د نسبت
طالبان تر دې مخکې هم لزینو بهرنیو خبریالانو سره په بد چلند او په ځینو شرایطو کې اند هغوی په توقيف هم تورن شوي. لدی ډلې لین اودانل چې کلونه افغانستان کې خبريالي کړې و، تیر جولای د لنډې مودې لپاره سرسار او پښتنو لاندې ونیول شو. اودانل افغانستان تر وتلو وروسته ویل چې طالبانو مجبور کړا د ځینو راپورونو په تړاو بخنه وغواړي، کنه زندان ته به واچول شي. طالبان د 2018 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسېدل. ازادي رادیو ته رسیدلو معلوماتو لمخې طالبانو د خپل واکمنۍ په یو کال کې لکتر لګه څلور درش خبريالان بنديان کړي. په دې کې ځینی خبريالانو ادعا کړي چې طالبانو د نیولو پر مهال او په زندان کې وهلي او زورولې دي.
بل ورته نه یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو له واکمنې دوه وروسته دوه درش چاپی رسنۍ په افغانستان کې بندې شوي او اوس یو خپلواک او رسپانه هم په کابل کې نه چاپیږي. سره له دې چې ځینو د چاپی رسنیو خپلې خپرونې آنلاین باندې ته اړولې دي، خو د چاپی رسنیو ارزښت په کتو مینوالې په بندېدو خواشینی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د غږیزو او تصویري رسنیو ترڅنګ چاپی رسنۍ هم کمې شوې او ډېرې تړل شوې دي. د نایا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مسول ظریف کریمی وایي د دوی د څېړنو له مخې په تیرې وکال کې دوه درش چاپی رسنۍ بندې شوې او اوس یوازې څلور چاپی رسنۍ فعالیت کوي. خو نوموړي د دې څلورو چاپی رسنیو په اړه جزئیات ورنه کړل. ښاغلی کریمی ازادي راډیو ته وویل:
دفتر نه یا د دبون رسنوي دفتر نه
د نه هغه وروستي ارقام چې په 2023 کال کې درلودل شپږ درش چاپی خپرونې چې ورسپاڼې ونیزي به فعالیت کوي، چې له دې شمیر اوس یوازې څلور چاپی رسنۍ پاتې دي چې هغه هم په ډیر کم تیراژ چاپیږي.
ښاغلی کریمی د چاپی رسنیو د بندېدو عوامل اقتصادي ستونزې او د ځینو چاپی رسنیو لخوا د خپرونو آنلاین بڼې ته اړول بولي. خو په کابل کې د وروستۍ بندې شوې پنجرې ورسپاڼې مسؤول احسان الله صدیق بیا د طالبانو لخوا رامنځته شوي محدودیتونه د چاپی رسنیو د بندېدو اصلي لامل په ګوته کوي. هغه وایي دوی چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم خپله ورسپاڼه چاپوله، په دې خاطر نوره چاپ نه شوه چې چاپخونو د طالبانو له اجازه پرته ورسپاڼه نه ورته چاپوله.
هر چاپخونی ته به مو چې ورسپاڼه وړله، هغوی به ویل چې د طالبانو د حکومت لوري ورته ویل شوي په خپل سر د چاپ اجازه نه لري. هغه ټول اعتدال او منځلاریتوب چې د پنجرې ورسپاڼې درلود، موږ نشو کولی چې سر تر پایه سانسور کړو. په همدې خاطر له چاپ پاتې شو.
د هشت صبح رسپانی مسئول مدیر محمد محق چې تازه د طالبانو لخوا په ای ایف ډومین کې ویپان هم تړل شوی د وای د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دې رسپانی کارکونکي له ګڼو ننګونو سره مخ شول چې له امله یې په کابل کې د رسپانی چاپ بند شو.
هشت صبح رسپانه له همغه لومړی وختونو چې طالبانو کابل ونیول ستونزو سره مخ شو. همکاران یې غوښتي او ورته ویلي وو چې تاسو نشئ کولای څه نشر کړئ، یوازې په هغه صورت کې چې موږ یې وګورو او تایید یې کړو بیا یې د خپرولو اجازه لري. هشت صبح د یوې خپلواکې ورځپاڼې په توګه د دې خلکو غوښتنو ته تسلیم نه شوه او له ناچارۍ چاپ یې ودرېد.
ښاغلی محق د خپلواکو رسنیو په محدودېدو او بندېدو اندېښنه ښیي او وایي که پر حکومت د خپلواکو رسنیو او نورو بنسټونو څار نه وي، فساد او دیکتاتورۍ ته لار هوارېږي. په چاپی رسنیو د طالبانو د محدودیتونو په اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو له رئیس عبدالحق همت څخه وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. لیکوال او خبریال عالمګل سهر چې کلونه یې په چاپی رسنیو کې کار کړی، په افغانستان کې د خپلواکو چاپی رسنیو په بندېدو خواشیني ښیي او دا د بیان د ازادي په برخه کې یوه تراژیدي بولي.
دا خپله یوه لویه تراژیدي ده چې په یو هېواد کې په یوویشتمه پېړۍ کې هیڅ آزاد اخبار او ورځپاڼه نه چاپېږي. ګوري موږ سل کاله مخکې حتی تر یو مخکې موږ یو ورځپاڼې لرلې، حتی د په مختلفو برخو کې مې لرل، مثلا د مېرمنو دپاره ارشاد النسوان وي، نورې ورځپاڼې وي چې چاپېدلې به. دا چې اوس یې نه لرو دا واقعیا یوه غمیزه بللی شو.
په افغانستان کې لومړنۍ چاپي رسنۍ شمس النهار وه چې د امیر شېر علي خان په واکمنۍ کې چاپ شوه. له هغه راوروسته په مختلفو نظامونو کې هم چاپي رسنۍ وې چې کله له محدودیتونو سره مخ شوې او کله یې هم نسبي یا پوره خپلواکي درلوده. خو دا مهال پر افغان رسنیو او خبریالانو محدودیتونه هغه څه دي چې له امله یې تل په کور دننه او بهر د طالبانو حکومت ته د انتقاد ګوته نیول شوې. خو د دوی ویاندویانو تل ویلي چې د ملي ګټو او شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ملاتړ ته ژمن دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو حکومت هیله من دی چې د ټاپي نلیکې د پروژې کار به ژر پیل شي. د طالبانو یو پلاوی د ټاپي نلیکې د پروژې د کارونو د پیل په تړاو د ترکمنستان پلازمېنې اشقابات ته سفر هم کړی و. دا پروژه د ترکمنستان گاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالوي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نلیکې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملی پلان او د دې پروژې د پیل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ یو هیئت په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره به ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کې چې د غله مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړي. خو دا د بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا ده چې د ټاپي پروژه به نږدې وخت شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي د ګاز د انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویش غوښتنه کړې. د ټاپي پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه جاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشقابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپي د ګازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربیره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالرو پورې عواید هم ترلاسه کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
لېوی اوګدی مودې وروسته د افغانستان او چین هوایي دهلیز بیا پرانستل شو. پرون په دغه دهلیز باندې شل تنه جلغوزي چین ته صادر شول.
له افغانستانه د هوایی دهلیز لاري چینته شل ټنه زنغوزی صادر شول. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دا بهیر به دوام وکړي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوشنبه په ورځ د کابل په هوایی ډګر کې په دې تړاو جوړو شویو مراسمو کې وویل هوایی دهلیز د افغانستان او چین د سوداګریزو اړیکو په پیاوړي کولو کې مهم رول لري.
څنګه چې هوایی دهلیزونه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په رسولو کې خورا حیاتي رول لري، نو د افغانستان او چین ترمنځ د هوایی دهلیز به د افغانستان او چین ترمنځ تجارتي اړیکې لا قوي او زموږ د جلغوزو تولید او پروسس به بیا پیاوړی کړي.
نوموړي په دې ناسته کې افغان سوداګرو ته د نورو اسانتیاوو د برابرولو په اړه هم خبرې وکړې. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات یو ځل بیا له یوې اوږدې مودې وروسته پیل شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو پر بنسټ د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوازې یو ځل د کامیر شرکت له لارې چین ته زنغوزی صادر شوي دي. په ورته وخت کې د تازه وچې میوو یو شمېر سوداګر که څه هم له چین سره د هوایی دهلیز د پرانیستې هرکلی کوي، خو وایي چې د نورو میوو د صادراتو لپاره هم باید ورته هوایی دهلیزونه جوړ شي. د دې سوداګرو له ډلې فتانی بیات ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه زیری دی، خو هیله من یو چې موږ یوازې زنغوزیو ته کار ونه کړو. که چیرې په نورو برخو او له نورو هیوادونو سره هوایی دهلیزونه جوړ شي، د سوداګرو ستونزې به حل شي،
مشکل تاجر حل میشه.
اغلی باید ټینګار کوي چې حکومت باید سوداګرو ته یو سبسایډي هم په پام کې ونیسي. چین ته د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات په تیر جمهوري نظام کې پیل شول. د زنغوزیو ترڅنګ نورو هیوادونو ته هم د هوایی دهلیزونو له لارې وچه میوه او د افغانستان نور تولیدي توکي انتقالېدل او سوداګرو ته سبسایډي هم ورکول کېده. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ چین سره د هوایی دهلیز له لارې د زنغوزیو صادرات د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ خونو د چین د حکومت او د کامیر شرکت ترمنځ د شوي تړون پر بنسټ د دوبۍ له لارې چین ته انتقالیږي. د دې وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4000 تر 8000 ټنه زنغوزی صادروي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ یوه توده موضوع د امریکا ولسمشر او د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د پلازمینې په شمول په لویو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګونونه ښودلي. پرون روسي ځواکونو په کیف او نورو ښارونو باندې له اتیاوو ډېر توغندي وویشتل چې لزګونه کسانو ته یې پکې مرګ ژوبله واړوله. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10 وویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي. د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامي هدفونه یې ویجاړ کړي. دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي. روسي ځواکونو د اکتوبر په 10 د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندی و توغول. دا له فبروري رئیس چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی. د اوکراین په زیربناوو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 46 نور ټپیان شول، د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل. د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل
by today's large scale missile.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لویو توغندیزو بریدونو له امله عمیقا خواشینی دی. دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلی او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تجدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل بلکې کلک برګون خودلې او ویلې دي چې دا بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوي ترهګریزو کړنو په غاچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره په یو ویډیوي تماس کې دا بریدونه د کیف د اکتوبر د 8 د هغه بمی برید غاچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نخلوونکی پل ویجاړ او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شوه. پوتین وویل که نور د خبره تروریستي بریدونه وشي، د روسیې غبرګون به لا سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې اوري چې نن د اکتوبر 11مه د کوچنۍ نجونو نړیواله ورځ ده. کلیوی خواده محل په ټول افغانستان کې د نجونو پر مختش په ګم ټولګي څخه پورته خونځي تړلی خو لبل خو په زابل کې د وکلي اوسیدونکو د خپل کلی جماعت د نجونو زده کړو ته ځانګړی کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کلی کوچنی جماعت چې یو وخت د لمانځه ګرځنوالو د زده کړو لپاره خپل نارینه اولادونه هم ښوونځي ته نه لیږل، خو اوس په هماغه جماعت کې څو کوچنۍ نجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره زده کړې کوي. ځایي کلیوالو ته دا فکر له هغه وروسته پیدا کیږي چې په سیمه کې ښځینه ډاکټرۍ نشته او ډیر کله د سیمې ناروغې میرمنې روغتون ته په لاره خپل ژوند بایلي، ځکه نو په ټولګي کې ناستې ټولې نجونې غواړي ډاکټرۍ سي او په کلو کې د ناروغو میرمنو درملنه په خپله وکړي. ګلبخته، زردو او جمیله
پښتو وایي، ریاضي وایي، قرآن کریم وایي، اسلامي ښوونه وایي، خط وایي، قرآن شریف وایي، لمونځ وایي، سهار له مکتب له کوره راځو، دلته درسونه وایي. غواړو چې ډاکټرې سو، زموږ په وطن کې په ساري کې ډاکټرې نشته. ما خوندي اناګانې مرجانې دي، زه چې ډاکټر سمه دوایو کوم.
افغانه سجانه ډاکټره جوړه کړم، په د ولایت کې ډاکټره نشته، سجنه ډاکټره نشته، چې د ښځو کورې زموږ خوندي، زموږ پلرونه، زموږ اناګانې، زموږ ټولګیانې، ټولې مرجانې دي، ډاکټرانې شي نشته.
د دې محلي ټولګي د ښوونکي معاش یو بهرنی موسسه ورکوي او تعمیر د هغه کلی جماعت چې هیڅ میرمنې پکې زده کړې نه دي کړې. قیوم الله د دې محلي ټولګي ښوونکی
په کلی کې د خلکو د دې لپاره چې د خپل ماشومان به تعلیم پاتې نشي پراتلونکي څه ځین جوړ شي، د خپل مسجد یو کړی دي تر څو دلته ماشومان لاس سر د کلی ماشومان درس پکې وای تر هغه وخت پورې څو دي رخصتيږي.
د محمد هاشم دوست محمد او عبد الاحد په نومونو د دې کلی وسیدونکو وای راتلونکي په همدې وډونجونو تړلې. دوی وایي که خلک د خپل اولادونو د زده کړو په برخه کې لاس په کار نسی، راتلونکي نسل به همداسې لستوندو سره مخ وي.
غواړو چې دغه زموږ نونې آینده یې سم سي او ډاکټران سي، او زموږ په دې مشکلاتو کې نن بوخت یو، سبا دغه آینده نسل مو دې ته دغه کې دام په دې کې ځونه ور ختمو. سی باید مکتب وای، باید ډاکټران سي، باید قابلیت جوړ سي،
یا یو ډاکټر را جوړ شي، یا یو بل را جوړ شي، پدې ځای موږ کړی دی زحمت ورځان را وړو، د نجونو تم ځای موږ کړی دی سمره کوین فوټو کې خدای سره را پیدا
د خپل په څخه دا غشتل دي چې دغه شي دا کې موږ د خپل دروازه په خلاص کو دا مکتب خلاص دا لونی دا لونی شنیان دا مکتب ته وځي ډاکټران جوړ.
بلخوا د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنی رئیس مولوی محمد عثمان حریتبایی په دغه ولایت کې د شونځوی ترڅنګ د بهرنیو موسسو په مرسته 300 محلي ټولګي جوړ کړي چې تر ډیره په تیر کې لزده کړو محروم ماشومان اوس پکښې زده کړې کوي.
هغه خلک چې زړه به څو شپې په بچانه باندې زده کړو کې د هغه ارمان پر سوې ده، او زموږ چې به دا ارمان اوس موږ تل کاش کې زموږ د ولس بچانه څه سیوات ولري او څه زده کړو کې هغه ارمان تر ډیره پر سوې ده. آینده کې ان شاء الله کوشش کوو چې د خپل ولس بچانه ته تعلیم ته د لاسرسي د پاره زمينه برابر کړو.
طالب چارواکي پر داس محل په کلیوالي سیمو کې د محلي ټولګوي د پیل خبرې کوي چې دا محل د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ل شپږم ټولګي څخه پورته شوونځي د شدینه زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي زرڅانګي د اغا خان موسیقي نړیواله جایزه ګټلې. په دغه راپور کې د زرڅانګي د جایزې ګټلو او د هغې ژوند ته کتنه شوې.
خلک پتی ګبانې ولې سره نه دکن، عائشہ ماما دې دلی ونه.
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه، هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅانګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي:
مونږ دایسه چې ډېر خوشحاله، ډېر په ډېر بهترینه خوشحاله، کوار کې پراتې خېمې مو دي، دا خېمه کې به ژوند کوو، څه وکړو ټول عمر ښه خېمه کې ګرځاسه، درې مو چې والې مونږ ته حکومت څه نه راکوي. شپږ بچي مې دي، یو پهواد پت شوی د هغې بچي دي، یتیمان دي، نور بچي مې د هغو بچي دي، چېرته پرشنې نسته له کومه مونږ پیدا کړو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږمه لیکلي چې سږکال دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یوه پکې زرڅانګه هم ده. د ایوارډ مالیت 5 لک امریکایي ډالره دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅانګې تر څنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقیارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندوستان، مالی، موریتینا، اندونیزیا، بریتانیا، تانزانیا او ایران سندرغاړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو له منځه غوره شوي او ایوارډونه به ورته د روان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودر زازی وایي د زرڅانګې غږ په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکې شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکول کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګه د دې وړ وه.
راشه ماما زوی د لیونۍ د شینواري لونګینه د میرمن زرڅانګې مشهوره سندرې دي. افغانستان کې د زرڅانګې د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم:
لاغه خان منصب مننه، خو د زرڅانګې ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او مانوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې زینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وایي. زه شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګ وایي 80 کلنه ده، خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګ د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوي و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګې په اړه په خپرو شویو معلوماتو کې ویل شوي چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلې. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او 2 کاله وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګې د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره ډالۍ کړه:
پاس پا بڑا کے ہو بغڑ واڑ زینا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا.
او اوسم ستاسو پیغامونه
د ازادي راډیو ته نیک خدای سلامونه په داغه د سپین بولدک لار د بارډر باندې د پاکستان حکومت سره خبر وکړل. لمن خلک ورور پر لمن پر تذکرو هم پرېږ دي، او موږ ټول لمن خلکو دوستي او قربان او شناخت خیل ګرد اله ته جدا خبر تر لوړو مقامات پر ورسوي یو جان منن.
ما د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دغه مدرسې والا سه دغه طالبان او د لوی غټو طالبان سمې دغه پیغام دی چې دغه مدرسو سره کومک وکړي، مدرسو سره لاسنیوي وکړي چې د خوارو د غریب زمون پکښې دي چې د پیسنو کې ورته راښته کې د پیس لږ ځنی واخی او د غلکان په وچه جوړی لانه دي ځنی ماړه چې د غلکان سره کومک ودغه وکړي د خوارو غریب کوچنیان ګرځي پکښې دي. ډیره مننه د ازادي راډیو.
السلام علیکم د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وایم. لکوم چې جوړ خوشا خوشاله بست. ما پیغام د اسلامي امارت څخه دا غوښتل چې تخم دې پر خلک ووي شنو موږ د بزګر بسکې نو تخم راکې هم تاریا کې هم بند کړل دا خو شکر او تاریا کې بند کړل تخم دې راکې د غنمو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې. زه محمود الله سلطانی د ندالی ولسوالی څخه موږ په ندالی ولسوالی کې یو به بیخي ښکته تللی دي. هیله لرم چې د طالب چارواکو څخه زموږ کار ته فکر وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00